ډیره مننه ستاسو څخه احمد جعفر احمدی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې د پاکستان حکومت وایي دوی ورځې وروسته د امریکا او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابروي. نن شنبه ده، د لیندې قوس 23 د دسمبر 15 تر خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتون کوټ ولسوالۍ له یوې سیمې څخه تر شا سوي دي. په پاکستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په حمله کې د دغه ځواک شپږ سرتیري وژل سوي دي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې پکښې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې خبرو کې د درې اړخیزې همکارۍ، سولې او نورو مسئلو په اړه بحث کیږي. په دې غونډه کې پر متقابل اعتماد جوړولو، سولې، د سیمه ییز پراختیا په برخه کې د همکارۍ او له ټوریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کیږي. ښاغلی احمدی په ټویټر کې لیکلي چې درې وړه لوري به په دې کتنه کې د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پیکینګ کې خپله لومړۍ درې اړخیزه غونډه کړې وه. د فاریاب چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ له سرهاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د پښتون کوټ ولسوالۍ سرهاوز سیمه له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د طالبانو تر محاصرې لاندې وه. د فاریاب د امنیې قمنداني ویان عبدالکریم یورش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له سرهاوز سیمې پر شاتګ د افغان حکومت او د ولایتي ادارې په امر سوی دی. موږ وکولای سوی د ولسی پاڅون کوونکو د کورنیو ټول غړي، کومانډو سرتیری او د پولیسو ځانګړي قطعات چې په دې سیمه کې موجود وو میمنې ښار ته انتقال کړو. وسلولو طالبانو ادعا کړې چې په سرهاوز سیمه کې د افغان ځواکونو مرکزونه او پوستې نیولې دي. د جرمني یوې محکمې پرون د هغه افغان د پناه غوښتنه رد کړه چې په 13 اګست میاشت کې د امستردام د ریل ګاډو په مرکزي سټیشن کې په چاقو د دوو کسانو په ټپي کولو تورن سو. د جرمنی د تریر ښار محکمې ویلي چې دا حکم په هغه صورت کې عملي کیږي چې افغانستان ته پستنې دوسره به دغه شل کلن افغان نه شکنجه کیږي، غیر انساني چلند به نه ورسره کیږي او یا د مرګ له ګواښ سره به نه مخامخ کیږي. دغه رد سوی افغان تورن دی چې د 13 اګست میاشتې پر 1 نیټه په امستردام کې دوه امریکایي سیلانیان په چړو ووهل چې په نتیجه کې یو ټپي فالج سو او د بل اوژه ژوبله سوه. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په یوه برید کې د ملیشه ځواک لږ تر لږه شپږ سرتیري وژل سوي او 14 نور ژوبل سوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر ظهور احمد بولیدی رسنوی ته ویلي چې دا برید په کیچ غرنۍ سیمه کې چې د ایران سرحد ته څیرمه پراته ده د ملیشه سرتیرو پر یوه ګزمه پرون سوی دی. د بلوڅانو ازادي غوښتونکي وسلولې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان حکومت په بلوچستان ایالت کې چې چین پکې د 450 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نامه لویه پراختیایي پروژه پیل کړې ده، د امنیتي تدابیرو په هدف زرګونه ملیشه ځواک او پوځیان ځای پر ځای کړي دي. یوه ورځ وروسته له دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدایده بندر کې پر اوربان سلاح سوې، پرون بیا د هدایده په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوې. رویټرز خبری اژانس د هدایده بندر د اوسیدونکو په حواله وایي چې د دې سیمې په ختیځه برخه کې د توغندیو او ماشینګڼو ډزې اورېدل کیږي. هدایده بندر د حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي په کنټرول کې دی او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو له څو اونیو را په دې خوا کلا بند کړی دی. د یمن د جګړې د پای ته رسېدو په هدف په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او چین ترمنځ لویه تجارتي موافقه وسی. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې له چین سره د تعرفو د زیاتوالي پر سر ولاړې سوې لانجې په خبرو اترو کې د چین دریځ کمزوری کړی دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې چین غواړي یوه لویه او جامع تجارتي موافقه وکړي. د ولسمشر ټرمپ تر دې څرګندونو مخکې چین خپله هغه پریکړه بیرته واخیستله چې له مخې یې سږ کال په اوړي کې پر امریکایي سخت موټرو او د موټرونو پر پرزو مالیه لوړېدله. دا تحول د جی شل هیوادونو د وروستۍ سرمشریزې پر مهال د امریکا او چین د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو مثبته پایله بلل سوې ده. اته بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د پاکستان حکومت وي دوی ورځې وروسته د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ مخابخ خبرو ته زمینه برابروي. دا په اصل کې ده چې زلمی خلیزاد لا هم خپل دریم سفر باندې په سیمه کې دی او د سولې روانې هڅې تنظیموي.
که چېرې ښاغلی خلیزاد وکړي چې ځینې سیمه هېوادونه او نړیوال قوتونه چې د افغانستان په قضیې کې علاقمندي لري او چې دخل دي، دوی ته قناعت ورکړي دا به یو لوی پرمختګ وي.
په دې خبرونه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې په پاکستان کې د وګړو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي او دغه هیواد یې له یوې ستونزې سره مخامخ کړی دی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د کاسو پارلمان پرون د دې هیواد د بشپړ پوځ د جوړولو لایحه تصویب کړه. په خبرونه کې مو اچار هم درته برابره کړي.
څه شی اچار؟
د ګوړې اچار.
دا خو مې پلار بلا کړی یې، انټرنیټي تعلق تر کړی دی.
دا څه وایې؟ وکم عقلې
رښتیا وایم،
اوس د ما زنګ نه ورځي.
نه،
پر دې موضوع د خبرېدو لپاره د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اوریدلی سئ چې د خپرونې په وروستیو شیبو کې د کور کلي اونیس پروګرام تر څنګ خپریږي. تاسی ازادی رادیو تا واجی است. د پاکستان صدر اعظم وی هیواد را روانه دوشنبه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبری تنظیم کړی دی. عمران خان دا خبره پرون په پېښور کې وکړه. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد تیره اونۍ اسلام آباد ته په خپل سفر کې له پاکستاني مشرانو غوښتي و چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. ټاکل سوی چې خلیلزاد تر راتلونکو دوو ورځو قطر او متحده عرب اماراتو ته هم سفر وکړي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
امریکا او طالب مشران را روانه دوشنبه د افغانستان د سولې پړه په خپلو کې مخامخ خبرې کوي. دا خبره د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په پېښور کې وی غونډې ته په وینا کې وکړه. پاکستان ټوډے ورځپاڼې د عمران خان په حواله ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د جګړې د سولې حل ملاتړ کوي او په دې برخه کې همکاري کوي. عمران خان ویلي دي امریکا اوس پاکستان ته دا نه وایي چې د طالبانو پر ضد لا نور ګامونه واخلي، بلکې په افغانستان کې پر سولې حل ټینګار کوي او په دې برخه کې د پاکستان د همکاري غوښتونکي ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران درې اړخیزه غونډه کوي او د سولې پروسه د دې غونډې د خبرو د اجنډا برخه ده. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره اونۍ پاکستان ته سفر درلود او د دې هیواد له مشرانو یې غوښتل چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. خاغلی خلیلزاد سیمې ته په خپل اوسني سفر کې تر اوسه پورې له افغان مقاماتو، پاکستانی چارواکو، روسی چارواکو او د ناټو له مقاماتو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې او بحثونه کړي او تمه ده چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په متحده عربي اماراتو او قطر کې هم خبرې وکړي. سیمې ته د زلمی خلیلزاد سفر د روانې دسمبر میاشت په 13 نیټه پای ته رسیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی وای زلمی خلیلزاد غواړي د خپل حادثو لپاره د سیمې د هیوادونو او ناټو ملاتړ ولري.
خلیلزاد غواړي چې د سیمې هیوادونه د روسیې په شمول او د ناټو په شمول د خپل فعالیتونو د همغږي کېدو لپاره وهڅوي. په ناټو کې باید خپل متحدین امریکا په دې قانع کړي چې د افغانستان سوله کې دغه پروسه کامیابه ده. کچیر خاګر خلیزاد وکړي چې سیمه هیوادونه او نړیوال قوتونه چې چې د افغانستان په قضیه کې علاقمندي لري او زی دخل دي دوی د قناعت ورکړي دا به یو لوی پرمختګ وي د افغانستان د سولې پروسه.
زلمی خلیل زاد او د افغانستان د سولې علي شورا هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو د مخه به افغان حکومت او طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي.
پراپور کې مو اوریدل چې د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې روانه دوشنبه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې تنظیم کړې دي. عمران خان دا خبره پرون په پېښور کې وکړه. په پاکستان کې د وګړو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي او دغه هیواد یې لیوي لوی ستون سره مخامخ کړی دی. د راپورونو پر اساس په دغه هیواد کې د وګړو د شمیر زیاتېدو د تعلیم پر کیفیت هم بد اغېز کړی دی. د فرانسې خبري اژانس د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په ښکلي دره سوات کې د تنګې چینې په نوم د یوه ښوونځي پر وضعیت راپور خپور کړی دی. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه.
په دې ښوونځي کې حتی ډېر ابتدایي امکانات لکه تشناب نسته. د دې ښوونځي سرښوونکي محمد بشیر خان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، کله چې زده کوونکي تشناب ته اړتیا پیدا کوي، انجونې زما کور ته ځي او هلکان د ونو او بوټو شاته کښېني. محمد بشیر خان ویلي، زما پلار د ښوونځي په 1940 میلادي کال کې جوړ کړی و او هغه وخت یوازې له 15 زده کوونکي دلته راتلل. اوس یې شمېر تر 140 زیات دی. د فرانس پرس په حواله په پاکستان کې د حاملګۍ د کنټرول په اړه معلومات تقریبا په دغه سیمو کې نسته او د ډیرو ځایونو خلک د کورنۍ د پلان له پروګرامونو بې خبره دي. له دې امله په پاکستان کې هر ورځ د وګړو شمېر زیاتېږي او له دې امله د تعلیم کمزورتیا داسې ستونزه ده لکه کوکی یا ساعتي بم چې پاکستان کال په کال ډیر زیات خطر سره مخامخ کوي. د پاکستان د وګړو شمیر اوس تر 2.5 میلیونه اوښتی دی. د پاکستان د وګړو 2/3 برخه تر 10 کلونو کم عمر لري. هر کال په پاکستان کې له 3 تر 4 میلیونه نوي وګړي پیدا کیږي. د مسلې په ځانګړي ډول تعلیمي نظام او صحي خدمات کمزوري کړي دي. د فرانس پرس په حواله په منګوره کې د ملک آباد په ابتدایي ښوونځي کې 200 هلکان زده کړه کوي چې یوازې 6 ټولګي لري. په دې سیمه کې په 2015 میلادي کال کې زلزله شوې وه او د ملک آباد ښوونځي تخریب کړی و. د دې ښوونځي د ډیرو ټولګیو دیوالونه لا هم نړېدل دي او وخت نا وخت پر زده کوونکو د ټولګیو د چت پلستر رالویږي. کوچنی زده کوونکي د ښوونځي په انګړ کې او یو شمېر زده کوونکي تر سوځوونکي لمر لاندې د ښوونځي پر بام زده کړه کوي ځکه کافي خونې نه لري. د نجونو وضعیت تر دې هم بد دی. په یو ټولګي کې چې 40 متره مربع دی، تر 150 ډیری نجونې په یو وخت کې سبق لولي. په سوات کې د پاکستان د معرفت ادارې وکارکونکي فیصل خالد فرانس پرست ویلي چې دا زده کوونکي په استراري شرایطو کې زده کړه کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل انتخاباتي مبارزو پر مهال او تر هغه وروسته دا شعار ورکاو چې ټولو خلکو ته به د ښه کیفیت تعلیم برابروي او په همدې شعار یې په 2013 میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا کې حکومت ګټلی و. چارواکو ویلي چې په وروستیو 5 کلونو کې د خیبر پښتونخوا ایالت تعلیمي بودیجه 2 برابره کړې ده. و 5000 نوي شونکي په دنده ګمارلي او 2000 شونځي جوړ کړي یا ترمیم کړي دي. د پاکستان د معرف وزیر شفقت محمود فرانس پرست ویلي چې د هغه هیواد حکومت اوس مهال د کورنیو ناخالصو اوایدو 2% پر تعلیم لګوي. خلشت لوژه په خبر پښتونخوا کې لاسلو کوچنیانو چې تر لاس کالای عمر زیات وي وڅلوشتنه لیک او لوست نشي کولای. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم وضعیت د ټولو هوغستونزو یو نمونه ګڼل کېدلای سي چې په ټول پاکستان کې ټولنه ورسره مخامخ ده. د فرانس پرس په حواله په پاکستان کې 2.6 میلیونه کوچنیان له ښوونځي پاتې دي چې اکثر یې انجونې دي. خو د پاکستان د وګړو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی نو له دې امله شایي دا شمېر په راتلونکي کې لا زیات سي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرامونو ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د پاکستان په ټولنه کې یوازې د لوړې طبقې خلک د ښه کیفیت تعلیم کولای سي. د دې رپورټ جوړونکي عادل نجم فرانس پرست ویلي، په پاکستان کې ټولې مهمې ستونزې د معرفت د کیفیت له ټیټوالي سره تړلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ټاکل سوی نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړي. په دې غونډه کې به پر سیمه ییزې همکاري او د سولې پر مسله بحث کیږي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست مسؤلین وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د چارواکو له ژمنو سره سم سبا د شنبې په ورځ د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناسته په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جوړیدونکې ناستې په اړه زیات معلومات ور نکړل، خو وی ویل چې د ناستې مهمه موضوعګانې د افغانستان او سیمې روان وضعیت او د درې وړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا موضوعګانې دي.
نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار
شد. دوبل افغانستان، پاکستان و چین در بهرنه چارو دو وزیران و دریاړخیز ناست سبب په کابل کې جوړیږي. په دغه ناسته کې به د سولې، سیمه ایزو همکاریو او له تروریزم سره پر مبارزه خبرې وشي. دوی سبا خبری ناسته هم لري او نور جزئیات به له هغه واوري.
نن از زبان خودونه بشنه.
د افغان چارواکو په خبره دغه ناسته د درې وړو هیوادونو ترمنځ د تیرو ناستو پر دوام جوړیږي. د دوی د معلوماتو له مخې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ورته ناسته تیر کال د ډسمبر په 23 د چین په بیجنګ کې جوړه شوې وه. په تیرې ناسته کې هم د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو په سیمه کې په روان وضعیت، له تروریزم سره د مبارزې په شدت او اقتصادي او تجارتي همکاریو خبرې شوې او یو لړ ژمنې پکې هم شوې دي. تیرونه د پاکستان زینو رسنۍ ویلي چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشی به پر روانه اونۍ کې کابل ته لاړ شي او له افغان چارواکو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په زیاتېدو او د تروریزم پر وړاندې په ګډې او مؤثرې مبارزې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره هڅې تر بل هر وخت نه زیاتې شوې او سربیره پر دې د هیواد د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دوه میاشتو کې پر افغانستان سربیره پاکستان، عربي اماراتو، قطر، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. زلمی خلیلزاد سربیره د دغو هیوادونو له چارواکو سره په لیدو د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دي. راپورونه دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدراعظم عمران خان نه په یو لیک کې غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس زمري پادخوابي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې ناستې هرکلی وکړ، خو وی ویل چې ډاډمن نه دی پاکستان په دې تړاو رښتینی اوسي.
زما په نظر باندې پاکستان ټول هسې وخت تېرول دي، ډېر وختو کې همداسې ډېرې ناستې شوي دي او د دغه ناستو نتیجه هېڅ نه ده راوتلې. هېڅکله پاکستان دې ته صادق نه دی د تروریزم په خلاف باندې قدم پورته کړي.
سربیره پر دې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان وسلوال مخالفین په پاکستان کې دي، هلته روزل کیږي، تمویلیږي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته لیږل کیږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان ثبات د افغانستان له سولې سره تړلی او په دې برخه کې به همکاري وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
تر دې چې به د زینو اوریدونکو اسمي سونه راغلي دي، د زینو یې در تلولم. البته له زینو اوریدونکو هیله کوو چې پر تکراری موضوعاتو بیا بیا اسمي روانسته وي، ځکه چې نه ورته لولو، ځکه چې نور اوریدونکو تمه لري چې د دوی اسمي سونه هم په پروګرام کې ځای پیدا کړي. د توبګار په نام اوریدونکو په خپل اسمي اس کې لیکلي چې امریکا پر پاکستان فشار ونه چوي، کله به هم هیواد ته سوله رانسي. اسمت اقبال د زابل له شاجو ولسوالۍ څخه لیکلي، زلمی خلیلزاد ټولو افغانانو ته ځینې باورونه پیدا کړی چې سوله راځي او خدای دې وکړي چې دا د سولې آخري اقدام سي. ګل نبی سرکش له ازرې څخه لیکلي، خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د مرورو رونو او د حکومت ترمنځ سوله وسي چې نور آزاد ژوند وکړو. عبدل شکور له کندهار لیکلي چې د پاکستان خوښ نه وي د امریکا څخه ډالر وانخلي، طالبان د سولې اختیار نه لري. محب الله محبت له کندهار په خپل سمس کې لیکلي، زموږ ځوانان ټول بیکاره ګرځي، له حکومت څخه هیله کوو چې ځوانانو ته کارونه پیدا کړي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه لیکلي، د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ نننۍ درې اړخیزه غونډه به د افغانستان د سولې پر پایلسوي بهیر مثبت تاثیرات ولري. محمد الله قلمیار د هلمند له سنگین ولسوالی څخه لیکلی فکر نکوم چې پاکستان دی اوسم په صداقت په سوله کې برخه واخلي. د پکتیا له څمکني ولسوالی څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی د پکتیا زیاتره سړکونه اوسم کندو کپر دي، دولت کومه توجه نه ده ورته کړې. حسن قلمیار له شکمش څخه لیکلی د ولسوالی د کلینیک درمل په روغتونونو کې پلورل کیږي. بشیر حبیبزی د لوګر لازری ولسوالی څخه لیکلی هغه غونډه چې په کابل کې کیږي نتیجه به ځکه ورنکړي چې طالب وسلولو په کې برخه نه ده اخیستې. او عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمیز کې لیکلي د لوګر اطرافو ته د برق پای راغلي خو برق درک نه لري. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. اوس به سفی الله ستانکزی راتووی چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
لوی د زومت باټو په افغانستان کې د افغان سرتیرو په مرګ ژوبلې او د یو امریکایي سرتیري په وژل کېدو مقاله لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو اونۍ کې د افغانستان دننه مرګ ژوبلو په شمیر مقاله لیکلي. په مطلب کې راغلي د دسمبر له 8 تر 14 د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. وړاندې لولو چې د هوا سړک سره سره چې غالبا جنگ پکې کمیږي د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر 1250 تنو ته رسیدلی. نیویارک ټایمز لیکلي دا د افغان سرتیرو د هغو مرګ ژوبلو شمیر دی چې په افغانستان کې د دغې ورځپاڼې خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. له دې مخکې د امریکا یو لوړ پوړي جنرال کنت مکنزی د دغه هیواد کانګرس ته ویلي چې که د افغان پوځیانو د استخدام او روزنې ستونزې هوارې نشي ښایي د دغو پوځیانو تلفات له حسابه واوړي. یو اس ای ټوډی ورځپاڼې په افغانستان کې په یوه غیر جنګي پیښه کې د امریکایي سرتیري په وژل کېدو تمرکز کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ د یو بیان په حواله یو اس ای ټوډی لیکلي چې پیښه د پنجشنبې په ورځ شوې او اوس یې په اړه څېړنې روانې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه سرتیری کورنۍ ته تر خبر ورکولو پورې د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ورځپاڼې نه دي لیکلي چې دغه سرتیری څنګه مړ شوی دی. یو اس ای ټوډی لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له راپرځولو وروسته په افغانستان کې نږدې $1 تریلیون لګولی دي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. په همدې خبرونه کې دا جالب مطلب هم خبرو چې په نړۍ کې ځینو څیړونکو یو ډول میژۍ پیژندلی چې ډیر چټک تګ لري. خو اوس یوه بهرنۍ مسله څیړو. د کاسو پارلمان پرون د دغه هیواد د بشپړ پاوز د جوړولو لایحه تصویب کړه. دې ګام د کاسو او سربیا ترمنځ کړکیچ نور هم زیات کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د کاسو دا فیصله د یو خپلواک هیواد لخوا یو طبیعي اقدام دی، خو ناټو دا اقدام غیر مناسب او د دې تړون د مشورې ضد ګام بللی دی. روسیې چې د سربیا متحده ده دا پریکړه غندلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد ناوري.
د کوسوو د پارلمان له 160 غړو څخه 150 غړو د جمعې پورس په یو بشپړ پوز د هیواد د چټک برګون د زواک بدلیدو ته مثبت رای ورکړه. په پارلمان کې د سرب اقلیت غړو په دې رای ورکون کې برخوانه خسته. د کوسوو د پارلمان مشر قدری وسیلی ویل پارلمان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو په اړه وړاندې شوی قانوني لایحه ومنله. د تصویب شوی قانون لمخې د کوسوو د پوست د سرتیرو شمیر دوه چنده کیږي او په تدریج سره به د 15,000 کسیزه حرفوي ځواک بڼه واخلي. د کوسوو ولسمشر هاشم تادیچ ویل نوی پوست به له ټولو قومونو جوړ وي او په کوسوو او سیمه کې د سولې لپاره او کارتیاوي د نړۍ په هره برخه کې به خدمت وکړي. په پایتخت پرستینا کې د امریکا سفیر فیلیپ کوسنیت ویل دا د یو خپلواک هیواد لپاره طبیعي ده چې له ځان څخه د دفاع وړتیا ولري. خو د کوزوو د پارلمان له پریکړې مخکې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي چې د کوزوو د پوست جوړولو موضوع نامناسبه ده او دا اقدام د دې تړون د مشورو خلاف عمل ده. د سربیا صدر اعظم ویلي دي چې د کوزوو د پوست جوړېدل په بالکان سیمه کې د ثبات د هڅو پر ضد اقدام ده. د غراز د روپی ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې د کوزوو د پارلمان د دې پریکړې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا په توند لهجه په یو بیان کې ویلي دي ښکاره ده چې کوسوو په سیمه کې د بې ثباتۍ په یو مرکز او د جګړې په بالقوه سرچینې بدلیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سټ یا هم د اپلیکیشن لري په خپل موبایلونو یا هم کمپیوټرونو کې واوري. د ویب سټ آدرس مې azadiradio.com او د اپلیکیشن نوم مې RFERL. په ونسان کې د سهار 8:25 دقیقې کیدونکې دي. اوس هم یو جالب موضوع تیړو په نړۍ کې زنو تیړونکو یو ډول میژه پیژندل چې ډیر چټک اتاګ لري. اسمت سارون په دې اړه جزئیات برابر کړي.
څېړونکي وایي چې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک میشه یې پیژندلی چې دراکولا نومیږي. د دوی په وینا دا ژوی په ساعت کې 320 کیلومتره چټک تللی شي. د ټیلیګراف رسپانې د راپور پر اساس د څېړنې پخوانی نظر رد کړ چې پر اساس چیتا تر ټولو چټک حیوان بلل شوی و. چیتا چې یو ډول پړانګ دی په ساعت کې 6.9 کیلومتره تیز تللی شي. د امریکا د ایلینوی پوهنتون څېړونکي وایي دراکولا میژه په حیرانوونکي ډول خپل سرعت په ساعت کې تر 320 کیلومترو پورې رسولی شي، یعنی د انسان د سترګو تر رپولو 15,000 ځلې چټک. د کشف د چیتا د سرعت په اړه نظر بدل کړ چې تر اوسه پورې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک حیوان بلل کېده. دراکولا میژی په افریقا، استرالیا او جنوبی آسیا کې اوسیا او پته کې ل خپل ژامې زیات کار اخلي. کله چې دا میژی خپل ژامې ټینګې کړي، تر پرانستلو وړاندې یو ډول فشار رامنځته کیږي. هغه انرژي چې د دې میشي ژامې جوړوي دومره غښتلې ده چې ځنځه په خورا اسانۍ وژدي او ژرې خپل میژتون توړي. دراکولا میژه نورو ژوو ته خوله هم اچوي او ژر پر نورو ژوو بریالی کیږي، ځکه چې ډیر پیاوړی دی. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې ساینس پوهان څرنګه پوه شول چې دا میژه په ساعت کې تر 320 کیلومتره پورې تیز تللی شي. هغوی وایي چې د یو ډول ځانګړو کامرو په وسیله د دراکولا میژي سرعت معلوم کړی دی. د دوی په وینا په دې کامرو کې ثبت شوی ویډیو ورته وښود چې دراکولا په منډه کې له ژامې څخه څنګه کار اخلي. دوی همداراز وایي چې دا ژوی پر بل ژوي تر خولې لګولو مخکې نږدې 4 ثانیې پر ژامه فشار راوړي چې د هغې د جنب خاصیت زیات کړي.
تاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم. زه د زابل د خاکابغان استاد سره په اړیکه کې یم. دلته د خاکابغان پولیسوالۍ کې موږ معلمین یو. زموږ تنخواوې نه دي راکړل شوي. شپږ نیم میاشتې کېږي مکتب هم ویلی ده. د معارف له وزارت نه هیله کوم. زموږ دلته معلمان چې دي یو ته نه تنخوا ورکړل شوي ده. ټول قرضداره دي. د مکام ډوډۍ ولاکه په کور کې لري. ټول ډېر زوبل دي. دلته ډېره نیستي ده، لوږه ده. د معلمانو معاشونه نه دي ورکړل شوي. معلمان ټول دغه در په دره ګرځي. کوم خلک چې هلته کلا ته لیږلي د طالبان اجازه نه ورکوي چې د معلمین لار چلته تنخواه راواخلي. وروره نه میاشت خلکو کار کړی ده. وروره اوس یو څوک تنخواه نه ورکوي. یا د کال اخیر موسم ده که نور خو ټول معاشونه خلکو ته ورکړل شوي دي. د خدای په خاطر زابل د ولایت له مقام سره او له معارف وزارت سره د زموږ ستونزه شریکه کوي. موږ ډېر سخت حالات کې یو. وچکالي ده، هېڅ شی نه پیدا کېږي، و بوجي اوړه نه پیدا کېږي. د خلکو معاش دې ورکړي. په سلام به احترام.
السلام علیکم. شاهزاده نبینایم د کونړ ولایت څخه. د ازادي رادیو د پیامګیر خپرونې ته خپل پیام پرېږدم. غوښتنه مې د کار امور اجتماعي وزارت او د افغانستان د دولت نه ده. کوم سعودي عربستان حکومت چې اعلان کړی 2000 کسان د افغانستان د حکومت نه مزدوران غواړي چې دلته راشي او کار وکړي، نو زما د کار امور اجتماعي د ریاست وزارت نه دا غوښتنه ده او د دولت نه مې دا غوښتنه ده چې په دغه مزدورانو کې چېرته تاسو د شهیدانو د کورنۍ یا د معلولینو د کورنۍ نه یو څوک ولېږئ. دا بېچارهګان ډېر ناتوانه دي. داسې نه چې دا خارجي برسونو ته خو بیا هغې هم نه لېږئ، راځئ دا د مزدورۍ برسونو ته ولېږئ. دا بېچارهګان بیا داسې نه شي چې دې کې د ملک زوی شامل شي، یا په کې د سراب زوی شامل شي، یا په کې د کوم رئیس زوی شامل شي، یا په کې د کوم قومندان زوی شامل شي. زما غوښتنه د افغانستان د حکومت نه دا ده چې دغه د شهید او د معلول د کورنۍ نه په یو څوک تاسو غوره کړئ او دغه مزدورۍ ته ولېږئ. الله ربالعزت به تاسو ته اجرونه درکړي. احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د کور کلی اونیس پروګرام هم خبرو، دغه راسته فریحي پروګرام د ګوړې اچار هم اوریدلی سي. پر دې موضوع هم راپور خپرو چې په افغانستان کې د زعفرانو حاصلات سږ کال 1400 ټنو ته رسیدلي دي، حال دا چې دغه حاصلات په 2014 میلادي کال کې یوازې 1 ټن و، چې دا د افغانستان لپاره لوی پرمختګ ګڼل کیږي او زعفران تر ډیره په هرات کې کرل کیږي. تاسی ازادي رادیو ته غوښتست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث تکشینی. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتون کوټ ولسوالۍ له سری هاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د جرمني یوې محکمې پرون د هغه افغان د پناه غوښتنه رد کړه چې په 13 اگست میاشت کې د امستردام د ریل ګاډو په مرکزي سټیشن کې په چاقو د دوو کسانو په ټپي کولو تورن دی. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په یوه حمله کې د ملیشه ځواک لږ تر لږه شپږ سرتیري وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. یوه ورځ وروسته تر دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدایده بندر کې پر اوربند سلاسوي، پرون بیا د هدایده ښار په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او چین ترمنځ یوه لویه تجارتي موافقه وسي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوري تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي وایي د عدالت غوښتنې په هدف یې یوه بهرنۍ مدافع وکیله نیولې ده. هغه وایي که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا پر دې لګېدلي تورونو ته په افغانستان کې رسېدنه ونیسي، نړیوالو ته به مراجعه وکړي. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي وایي په هیواد دننه عدلي او قضایي ارګانونو تر دې دمه پر دې لګېدلو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا تورونو ته رسېدنه نه ده کړې، نو ځکه یې بهرنۍ مدافع وکیله نیولې ده. اغلې کوفي د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که په افغانستان کې ستونزې ته رسېدنه ونه شي، نړیوالو ته به مراجعه وکړي.
چرا ما یک وکیل مدافع خارجی گرفتم برای اینکه شما شما
ولی می بهرنه مدافع وکیل ونی ولا دا ځکه چې څلور میاشتې می د افغانستان عدلی او قضایی ارګانونو تجربه کړل، څو ځلې محاکم او لوی څارنوالۍ ته ورغلم خو پایله نه لرله. زه فکر کوم چې دلته د عدالت د ټینګښت لپاره یو څه نړیوال فشار به هم اغیز ولري، سره دې چې افغانستان نړیوال حقوقي کنوانسیونونه لاسلیک کړي خو بیا هم نړیوال فشار ته اړتیا وه. اغلی کوفی دا هم وایي چې په لوی څارنوالۍ کې د خپل حیثیت د یادې لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر عبدالعزیز آریایی او په بدخشان کې د دوه هغو ولسوالانو پر ضد دعوه خلاصه کړې چې نوموړی د سیاسي او شخصي سلیقو له امله د ولسي جرګې لپاره د یو نامعلوم جرم په تور د نوماندۍ له لیست لرې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اسد په شلمه دوی ته د رسیدلو شکایتونو پر بنسټ د 15 کسانو نمونه د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه لرې کړل، چې په ده کې بدخشان ولایت ته د ولسي جرګې د کاندید فوزیه کوفي نوم هم شامل و. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تازه نظر په اخیستلو بریالی نه شو، خو مخکې دغه کمیسیون ویلي و چې د اسنادو پر بنسټ یو شمیر پخواني وکیلان چې بیا یې ځانونه ولسي جرګې ټاکنو ته کاندید کړي وو، د ځمکو د غصب، د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودلو او آن په نامنیو کې د لاس لرلو په تور د کاندیدانو له لیست ایستلي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر دې پریکړې وروسته یادو کاندیدانو په وار وار اعتراضونه هم وکړل او د دوی پر وړاندې شوې پریکړې ناعدلانه او غیر قانوني وګڼلې. اغلی کوفي په اوسنۍ ولسي جرګه کې د ښځو د چارو، بشري حقوقو او مدني ټولنې د کمیسیون رئیس ده. د اغلی کوفي بهرنۍ مدافع وکیلې میرمن کیم یادې خبري غونډې ته وویل:
I'm very happy to be representing
زه ډیره خوشاله یم چې د میرمن کوفي مدافع وکیله یم. دا قضیه ډیره مهمه او اساسي ده، نو زموږ ملاتړ ته اړتیا وه او ضرور همدا چې رسیدنه وکړو. خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو سره د اغلی فوزیه کوفي د څرګندونو په اړه وویل:
د افغانستان لوی څارنوالۍ د میرمن کوفي قضیه اخیستی او اوس تر څیړنو لاندې ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ به د دوی موضوع وګوري.
اغلی کوفي دا هم وایي چې پر ټاکنو د خلکو د تللي باور د لاسته راوړلو لپاره دی د ټاکنو په پایلو کې له دقت کار واخیستل شي، خو په خبره یې په بدخشان ولایت کې د ټاکنې له سره وشي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په افغانستان کې د زعفرانو حاصلات سږ کال 1300 ټنو ته رسیدلي، حال دا چې دغه حاصلات په 2013 میلادي کال کې 1 ټن وو. که څه هم په افغانستان کې د زعفرانو تولید له ستونزو سره مخامخ دی، خو افغان چارواکي زعفران سره زر بللي دي او د دې بوټي د حاصلاتو د لا زیاتېدو ته هیله مند دي. رضوان مراد او په دې اړه د راپور جزئیات.
د هرات ولایت د کروندګرو یو ډله له مرخاته مخ کې د زعفرانو کروندو ته ځي چې د افغان بزګرانو لپاره د دې قانوني او ګټور بدیل حاصلات راټول کړي. د زعفرانو د ګل نرمه او حساسه ریښه چې له شاوخوا سلو کلونو راهیسې په خوړو کې استعمالیږي د کروندګرو لخوا د سرو زرو په نامه یادیږي. 14 کلن ځوان جمعه خان د هغو 165 کسانو له ډلې څخه دی چې هر کال په هرات کې د زعفرانو په کروندو کې کار کوي او په ساعت کې $1 ترلاسه کوي. جمعه خان وای لل مرخاته مخ کې کروندو ته ځي او د دوی هر یو له 4 نیولې تر 15 کیلوګرامه زعفران ټولوي. د زعفرانو ګل تر ټولېدو وروسته دا ګل د پروسس فابریکو ته انتقالیږي. هلته بیا په احتیاط سره د زعفرانو د ګل ریښې جلا کیږي او له وچېدو وروسته مارکیټ ته وړل کیږي. افغان چارواکي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره کروندګر بدیلو کښتونو ته هڅوي، هیله مند دي چې زعفران د یو ګټور بدیل په توګه دود کړي. که څه هم د میلیاردونو ډالرو په لګښت دا هڅې ګټورې ثابته شوې، خو دا چې زعفران د کوکنارو ځای ونیسي دې ته لا اوږده لاره په مخ کې ده. د کرنې د وزارت وین اکبر رستمی وایي سږکال د زعفرانو حاصلات 1300 ټنو ته رسیدلي، حال دا چې په 2013 کال کې دا حاصلات یوازې 1 ټن وو. د زعفرانو کښت کم اوبو ته اړتیا لري، په دې معنی چې دا بوټی له تاریخي وچکالۍ چې شاوخوا 3 میلیونه افغانان یې له قحطۍ سره مخ کړي دي نه زیانمنېږي. په روان 2013 کال کې پر 6200 هکتار مځکه زعفران کرل شوې دي چې د تیر میلادي کال په مقایسه 1500 کې زیاتوالی ښیي. خو لا هم په افغانستان کې پر 2,30,000 هکتار مځکه کوکنار کرل کیږي. په تیر 2018 کال کې د افغانستان د زعفرانو عایدات 15 میلیونه ډالر وو، حال دا چې د کوکنارو عایدات 1.4 میلیارد ډالر ثبت شوي دي. ایران د نړۍ د زعفرانو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی چې په کلنی ډول 450 ټنه زعفران نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کوي. د زعفرانو په نړیواله سیالۍ کې د کیفیت له نظره د افغانستان زعفران تر ټولو غوره بلل شوي دي، خو د دې بوټي حاصلات له ستونزو سره هم مخ دي. په هرات کې د زعفرانو یو تولیدونکی نذیر احمد احمدی وایي منطقه
مو کلن زعفران کوي، از 4-5 سال
له 45 کلونو را په دې خوا په ټوله سیمه کې زعفران کرل شوی دی. مخکې بیا خو خوسه کالي قیمت ډیر ټیټ شوی دی. خلکو بیا کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده او د 1 کیلو زعفرانو په بیا کې له 40,000 نه تر 45,000 افغانۍ کمواله راغلی دی. د هرات د زعفرانو کښلې ویبل ستونزې سره هم مخ ده. د هرات اوسیدونکو وای د ایرانی ریال د بیا د ټیټېدو له عملی او زیات شمیر ایرانیان د ډالرو د پیرلو لپاره افغانستان ته راځي او لزانه سره زعفران راوړي او د هغوی بې کیفیته زعفران د افغانستان په نوم پلورل کیږي. خو د کرهنې وزارت په افغانستان کې د زعفرانو راتلونکي ته هیله مند ده. د دې وزارت ویان وای د نویو هوایي دهلیزونو په پرانستل کېدو د افغانستان زعفران چې ښه کیفیت لري هند، چین، متحده عربی اماراتو او ځینو نورو هیوادونو ته صادریږي. د سره زر په نوم د زعفرانو د پروسس د یوې مخکښې شبکې مشر عبدالشکور وایي د دې بوټي بشپړ ارګانیک طبیعت او اصلیت ته په پام د افغانستان زعفران د نړۍ تر ټولو غوره او ښه کیفیت لرونکي زعفران دي.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام.
آیا تاسو په خپل ژوند کې خوشاله یاست؟
یا نه څه خوشاله اوسو نو داسې حال ده بد حال ده.
ولی ځینې خلک په خپل ژوند کې خفه مانی جن او افسرده وي؟
نه چې خستمنی می سره کنه او چې ژوند په امن کې نه ده فائدہ نه کوي انسان خفه خپل.
او په دې برخه کې د اسلام لارښوونې څه دي؟
په اسلام کې ډېر دقیق لارښوونې شوې دي ترڅو انسانان خوښ او خوشاله اوسيږي.
درنو ریدونکو د دې ونې د کور کلی خبرونه موضوع مو په ژوند کې خوشحالي ته ځانګړې کړې ده چې ولې ځینې خلک په ژوند کې خوشاله نه دي او څنګه خوشاله ژوند ولرو. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او په پای کې لیوار و پو سره مرکه هم لرو. زه سحر ګل میرزا مو د خبرونه مریم توخی جوړه کړې را سره اوسه.
عزت منو اوریدونکو په دنیا کې ډیر داسې خلک شته چې د ژوند له هرې غړۍ او شیبې څخه پوره خوند اخلي او د خپل ژوند په ټولو ډګرونو کې بریالي او موفق دي. ځینې داسې خلک هم شته چې له خپل ژوند څخه راضي نه دي او همیشه د اندېښنو او خفګان سره خپل ورځنی ژوند مخ ته بیایي. چې د دغو دوو ډلو خلکو په منځ کې زیات توپیرونه شته چې ځینې یې په مادي او ظاهري ژوند پورې اړه لري او ځینې یې شخصي احساساتو او فکرونو پورې اړه لري. واضح خبره ده چې په ژوند کې خوشحالي او خفګان ډېر لاملونه لري او له ورځني ژوند سره پوره تړلې خبره ده. که په عمومي توګه فکر وکړو یو سړی هغه وخت خوشحالۍ احساس کوي چې د خپل ورځني ژوند په ټولو ډګرونو کې کامیابه وي او له خپل ژوند څخه پوره راضي وي. هیڅ ډول علت او لامل موجود نه وي چې دی د خفګان احساس وکړي. د بیلګې په توګه ښه صحت ولري، د یو نورمال ژوند ټولې اسانتیاوې ورته برابرې وي، د خپل چاپېریال او ورځني ژوند څخه پوره راضي وي او داسې نور. برعکس هغه کسان چې په خپل ورځني ژوند کې خوشاله نه دي او همیشه د خفګان احساس کوي هم ځینې لاملونه لري چې د دوی د خفګان او اندېښنې لامل ګرځي او هر شیبه یې په اړه فکر کوي. د بیلګې په توګه ځینې خلک شته چې د یوه نورمال او عادي ژوند اسانتیاوې ورته مهیا نه دي او په هکله یې سوچونه کوي چې دا په خپل ذات کې یو نوی خفګان دی. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فرهاد وایي سره له دې چې کوم لوی مشکل په ژوند کې نه لري خو بیا هم په خپل ژوند کې خوشاله نه دی. نوموړی زیاتوي
د مشر نوای تر کشر په ټول په غم کې اخته دي، کور نه چې راوځي په مشکلاتو کې دي، هم حکومت دې طرف نه هم چې د عام خلکو دې هغه طرف نه نور هم ډېر مشکلات ټول خپه کړي دي. ټول ژوند راته خفه نه چې خستمنی می سره کنه او چې ژوند په امن کې نه ده فائدہ نه کوي انسان خفه خپل. زما هم یعنی د ژوند دې خراب کړي په دې شان مانځي دا دي شانت چې زګورا ما زه هم خفه کړم. ته شوش خود کو وسوسه ماده کړه دا آینده کې به ان شاء الله زمنګ اولاد کیږي هغه ته هم فکرمند وس سبا کې دغه تربيت به څنګه کو مکتبونه هم د کار نه دي کچې ته شخصي ته زه هغه ته زمنګ خپل وس نه رسیږي ټول تشوش نه دي.
هر څوک په دې لټه کې دي چې یو خوشاله ژوند ولري او د خوشاله ژوند د هلي درلودل واقعیا یو مشروع هله ده. همداشان د کابل ښار اوسیدونکو ادریس هغه څوک دی چې سره له ډیرو ستونزو بیا هم خوشاله ژوند کوي. نور خبري لنو موري اورو.
والا خوشاله خو بالکل بس کینی مشکلات خو په دې ملک ډیر دي اما بیا هم ځان خوشاله ساتو پیغام مفعل مثال یغان چیرته تفریح لرسو دا خو شکر دی خوشاله واس ژوند والا خپل کورنۍ نو بس یو تفریح دی بوزو یا سرګرمه نیسو یا مفعل تلرسو بس خوشاله یانه خزو نه واس کول ژوند شکر درځي. مشکلات خو ډیر دي اما بیا هم څوک بس بی غم خوم دکی چې ټول عمر په غم کې تیر کړ بس بار دینه خو بس بلګ یا په ډیره پار ځان سړی خوشاله ساتي خو خدای بس غم خو ټول عمر ده په دې ملک کې هیڅ خوشاله چانه دی دل ما بیا ځان خوشاله ساتو بس کې انسان خپل غړي خو کولای ځان خوشاله وساتي او دې انسان خوشحالي دی خپل ځان په لاس بس
په ژوند کې خوشحالي یو مهارت دی چې باید ټول انسانان د دې مهارت زده کولو په خاطر هڅه او هاند وکړي او تل د الله د نعمتونو شکر ادا کړي. د کابل د مکرویانو سیدونکو فوزیه وایي هر څوک باید خپل ژوند په خپل خوشاله کړي. نو مور زیاتوي
هر څو خپل ځان ته خپله باید خوشحالي راولي بس کوشش وکړي چې خپل ځان خوشحاله وساتي د خلکو سره ځان د هر چا سره مقایسه نه کړي خپل تر ځان کښته باید وګوري لوړ ته ونه ګوري بیا خپل په حال باندې شکر وباسي. خوشحالي خو خپل څوک کولی شي خپل ځان ته پیدا کړي قناعت وکړي په خپل ژوند قناعت وکړي په هر څه چې خدای تعالی ورته برابر کړي عطا کړي دي په هغه باندې قناعت وکړي روغ صحت ولري کاروبار صحیح وي خپل اولاد ته توجه وکي بس نو دا خوشالي ده نو پاشه باندې خدای چې ورته مخر کړي پاغه شکر وباسي د خدای نعمتونه دي ارڅ چې خدای مرتره کړي دي پاغه باندې باید شکر وباسو کم زیات وي
دا چې اسلام کومې لارښوونې د ژوند د خوشحالۍ لپاره کړي دینی عالم او د علوم اکاډمۍ علمي غړی محمد داود ناظم داسې راته غږېدلی دی
په اسلام کې ډېرې دقیقې لارښوونې شوي دي تر څو انسانان خوښ او خوشحاله واوسیږي مثلا ستاسو تبسم د یو مسلمان ورور په مخ باندې دا صدقه ده چې اسلام د ناامیدیو ژوند نه ده اسلام د غمونو د زیږولو او د غمولو دین نه ده اسلام د خوښۍ دین ده خو نه د مستۍ دین اسلام د راحت دین ده نه د ظلم او بربریت او یو داسې خوښي وي چې انسان امیدواره خپل ځان ته هم مناسبه خوښي جوړه کړي خپلې کورنۍ او ټولنې ته هم مناسبه خوښي جوړه کړي تر څو دغه خوښي د ذهن د آرامش او د ذهن آرامش د مسؤلیتونو ادا ته لاره هواره کړي دا مطلوب ده په اسلام کې
خګوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې دا چې خوشحالي په ژوند کې څومره مهمه ده دا مو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته استاسې پام راوړو
نیلا زه د ماکریان خوشحالي ډیره زیاته مهم ده په ژوند هر انسان کول شي خپل ځان خوشاله وسات
زمانم شکلا بل چرخی دیر مهمه ده که خوشحالی نی خو جوان خوند را کهی جوان حس معنی نلری
مروه ده پکتیا خوشحالی دیره مهمه ده خوشحالی چی نه نو جوان مخته نزی جوان یوازل ده باید خوشحالی تشی
خوب وردین کو تر طولو بهترین اړیکا لجوان سر اړیکا ده خدا چې څنګه خوشاله ژوند ولرو ولی اکثره خلک په ژوند کې خوشاله ندي او د خوشاله ژوند ګټي کورنۍ او ټولنې ته څه دي د دې پښتون د ځوابولو په منزور زموږ همکاري در وپوهنې د چارو لکارپو حبیب شاکر سره مرکه کړی چې اوریدو ته استاسې پام راوړو
سات په پایل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې موږ ډېری کورنۍ سره مرکه وکړې هغوی ویل چې موږ په ژوند کې یعنی هر څه لرو داسې نه ده چې څه د لرو یا خو بیا هم په خپل ژوند کې خوشحاله نه یو ولې دغه کسان په خپل ژوند کې خوشحاله نه دي
کېدای شي د دوی خوشحاله یعنی کې اقتصادي مشکل هم ونه لري صحي مشکل ونه لري محیطي مشکل ونه لري کېدای شي د افغانستان شرایط او خبرونه هم باعث دي کېږي خو بیا هم کله کله سبک د ژوندۍ د ځینو کورنۍ داسې وي چې هغه خپل خسته کن وی ځای په ځای باندې خپل روتيني کیفیت چې کوم د ژوندۍ د غته تغییر نه ورکوي تغییر نه پکې راوړي
هغه کسان چې په خپل ژوند کې خوشاله نه دي او د خپل ژوند ناراضي نه دي د دوی ستونزه ځان ته البته کورنۍ ته او ټولنې ته سره
د رواني لحاظه کچیر یو عضو دی او فامیل هغه په کورنۍ کې خپوي دا کله باعث دي کې د نورې کورنۍ په غړي باندې هم منفي اثر واچوي دا کله عکس العمل لا سیخي چې نور هم خپکه ټولنې ته زیداد چې کله چې یو فرد مشکل کې وو هغه په کورنۍ باندې منفي اثر کورنۍ خپګان کوي کورنۍ سیستمزم نه واده دي باعث کلی باندې کیږي همدا سې د ټول مملکت په سطح باندې ټولنه دغه کیږي یعنی اساس د ټولنه د موږ تاسې د فرد نه شروع کیږي کورنۍ د بیا کله د ولسوالۍ د ولایت او ټول قریه د
څه کول په کار دي چې باید په کورنۍ کې خپګان نه وي او د غژمن چې موږ کوو د خوشاله تیر شي
تزما مشوره ده د سې د کورنۍ کوشش وکوي چې خپل ژوند ته د خوشحالۍ لارې ولټوي او د نورو خوشحالو کورنیو له تجربو نه ګټه پورته کړي تلویزیوني داسې پروګرامونه چې هغه خوشحالي ورپه برخه ځینې برنامې داسې شته په ځینو ملکونو کې چې حتی یوه ورځ ټاکلې وي د خندا لپاره سي نن موږ خاندو داسې په زور باندې خندا ده نو خپل باید په دې هڅه کې شو چې ځان خوشاله کړو
خو استاد ځینې خلک بیا وایي چې پیسې نه لرم زه خفه یم پیسې خوشحالي راوړی شي
نه پیسې خوشحالي زما په نظر نشي راوړی، ځکه زه ډېر داسې خلک پیژنم چې هغه ډېرې پیسې لري خو هغه خفه دي، او ډېر غریب خلک دي ښه خوشحاله ژوند لري، ښه امیدونه، ښه هدفونه، نور لري هدفونه ځان ته ټاکل، هغو ته هڅه کول دا باعث د دې کېږي چې سړی خوشحاله.
هغه کسان چې خفه دي استاد، او هر څه لري په ژوند کې بیا هم خفه ژوند کوي، که هغه د کورنۍ په شکل دي که یوازې ژوند کوي، هغو ته ستاسو ویل څه دي؟
څوک چې خفه ژوند کوي زه خو ورته وایم خفګان درته ګټه نه لري، خفګان نور هم تاسې خرابوي. کوشش وکړئ چې په دې هڅه کې شئ چې خفګان ته څنګه د پای ټکی کېږدئ. نو زه ټولو ته دا هیله لرم چې هغوی خوشحاله ژوند ولري، او خوشحالي داسې نه ده چې په پیسو واخیستل شي او څوک یې تاسې ته راوړي. خوشحالي خپله یو قوي تصمیم غواړي چې انسان یې خپله ونیسي او ووایي چې زه پس دې خوشحاله اوسېږم او باید همیشه خندان وو.
ډېره مننه استاد.
مننه له تاسو.
خوګوردونکو دا و د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر مناوریدون کو سلام. حکومت لکه چور خلق زی پا زی سر پا طلاق تاویگی، نه اخوازی نه داخوا، چی اصلی مقصد پای چیوی؟ ای سرهای پویگی نه پا کسپار چارواکیم ور سر تاویگی، او سرون دوم را گنگ شیوی چی نه ده کار ساها پیجنی او نام ده بیکاره، چی لگی سرچرخی کمشی یا دوبای تراوانوی یا استانبول دوشنبه او یا تاشکان تا چی سرچرخی آرامشی. د خبراونې په پیل کې مو هغې کاري جلسې ته بیایو چې د ځمکنۍ اوبو د کمیدو او ښکته تلو د څیړلو په خاطر جوړه شوې ده.
د بیلابیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترمو رئیسانو ښه راغلاست.
مننه.
لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده په پایتخت او نورو لویو او وړو خارونو کې د کارونو ترڅنګ د ځمکې اوبه هم ښکته ځي، او ویل کېږي چې تر شلو متره هم اوبه ښکته تللي دي. شاید اوبه نورې هم ښکته لاړې شي او بالاخره وچې شي، چې دا به ډېره غټه فاجعه وي. له اداري فساد وروسته به دا فاجعه وي. نو قدرمنو رئیسانو او د اوبو په برخه کې د هیواد لویو متخصصینو او ماسترانو، موږ او تاسې د دې لپاره راټول شوي یو چې د اوبو د نور ښکته کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کړو. که مو دا کار وکړی شو نو دا به مو ډیر غټ کار کړی وي، او د نړۍ په سطحه به مو یو علمي ریکارډ جوړ کړی وي. زه باور لرم چې تاسې غوندې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راوباسئ. که څنګه؟ او بخې، دا د زور وهلو کار نه دی، یوازې په علمي بنیاد د حل لاره پیدا کول دي. نو په دې اساس خپل ماغزه او تجربې په کار واچوئ. لومړی به د اوبو د چارو لویه متخصصه او په دې برخه کې د جمهوری ریاست د اوبو د چارو مشاوره آغلې بلبله خپل طلایي نظریات وړاندې کی. مهرباني بلبلې.
د ټولو ښاغلو او آغلو په اجازه، لومړی له تاسې ټولو نه هیله کوم چې د روانې وچکالۍ په مناسبت یوه دقیقه سکوت وکړئ. ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي. که خدای پاک اوبه راپورته نه کړي، موږ او تاسې ماهرین او کارپوهانې نشو راپورته کولای، ځکه موږ یې د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو، او هغه هم په دوه ډوله دي، زیرابي او سرابي. په دا دواړو یې چې راپورته کړو نو داسې وبولئ چې اوبه مو نورې هم ښکته بوتلې. ما جمهوري ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې له خلکو د دعا غوښتنه وکړئ، ترڅو په خپل او بر راپورته شي. په دې اکله ز نورې خبرې نه لرم، خو تر هغه چې او بر راپورته نشي نورې بام کته لاړې شي. ل توجه نه مو مننه.
د زمکې لاندې اوبو د څېړنو د مرکز له مشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات له موږ سره شریک کړي. خادم صاحب مهرباني.
زه هم په خپل وار سره ټولو ته سلامونه وایم او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکړي او له الله نه وغواړي چې د مځکې لاندې اوبه د ښکته تللو په ځای بیرته پورته راجیږي شي او خلک له دغه مصیبته خلاص شي. اوبه په څو ډوله دي؟ په عمومي ډول په دوه ډوله دي، یعنی خوږې اوبه او ترش اوبه. خو متاسفانه چې خوږې اوبه مخ په کمېدو دي، او که چیرې همداسې نورې هم کمې شي آخر به خلک له ښارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي.
سربندي صاحب، دا ووایه چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه یې څنګه ونیول شي؟
که دې یاد وي نو چې ماشومان وو د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول، خو یو به مو چې لږ غوچ کړه هغه بل به وچ شو. نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یوه څا له هغې بلې لږ ژوره کړي نو هغه لومړی وچی او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده. اوبه هم زه در سره کوي او ښکته ځي.
ښکته خو ځي، څنګه یې مخه نیول کیدی شي؟
مخه به یې نو سړی څنګه ونیسي؟
اوس به د طبیعي اوبو په برخه کې ډاکټرې تورپیکۍ نه دا پوښتنه وکړو چې دغه د اوبو د ښکته تلو ستونزه څنګه حلیدی شي؟
د اوبو مسله یوه ډیره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده. که اوبه همده شانې ښکته لاړې شي آخر به بیخي ورکې شي، خو زه امیدواره یم چې اوبه بیرته راپورته شي او ان د مځکې سر ته راپورته شي او ټول ښارونه په جهیلونو بدل شي.
که داسې وشي نو دا به بیا بله فاجعه وي، ځکه چې بیا به مو ډېرې اوبه لاندې کړي.
زه خو وایم چې له دې وچکالۍ نه هماغه ډېرې اوبه ښې دي.
اوبه ښې، اوبه ښې دي، خو چې وي اوس خو د مځکې تل ته روانې دي.
امید دی چې بیرته راپورته شي.
مشاور صاحب، ته څه وایې؟
زه هم امیدواره یم چې بیرته راپورته شي.
نو راځئ ټول په ګډه ووایو چې امید دی اوبه راپورته شي.
امید دی چې اوبه بیرته د ځمکې سر ته راپورته شي.
پخوا به چې میړه لږ هم ښځې آزار کړو نو ورته ویل به چې طلاقوم دی، خو اوس چې ورته په غوسه شي د موبایل نمره یې بلاکوي.
بله، وعلیکم سلام. څه شی؟ ولی خو پرون به در وړل، تا څنګه خلاصېدل دي؟ ښځې لیونه یې دی کړم، دومره فرمایشونه دي ولاکه مستوفی هم پوره کی. خازه در به وړم، ممې غموه، د خدای په امان. بله اورم، څه وایې؟ د لاسونو صابون نشته؟ ولې خو تېره ورځ مې 15 چکۍ در وړ، چا ته دې ورکه؟ د تا چې مور او خور راشي بیا کور په خپله سپېره کېږي. زه ډېره غږېږم، سمه ده در به وړم. اوس مې د خدای له دې ښځې خلاص کی، په دا بوډاتوب کې مې هم په آرامه نه پرېږدي. بله څه وایې؟ خربوزه در وړم؟ او ښځې، کدو او خربوزه څه ډول در وړم؟ دومره توان په ما کې نشته. چټي چټي مه غږېږه، که در اغلم سابه به دې په مالګه کم. په خدای که یې په ژب هم کې دې. اورار مې راغلی، څه ډول انسان یې؟ که نه وي یو خربوزه به واخلم ورکوه، اوس یو غږ کړی دی. بله اورم، څه شی؟ اوس خامونه لکم اکم، خو دغه دی خربوزه اخلم نو. څه شی؟ پلار دې هم راغی؟ زه څه غرمې ته نشم درتلی، د یو ملګري کره مې ورځم، زنګ یې راته وهلی و چې میلمه مې یې. او زه په مخه دې ښه، بیا زنګ ونه وهې. ورکه وای، نن به چېرته ښه یو چاینکي وخورم، له کوره یې هسې هم راته مسافرخانه جوړه کړې ده. الو اورم، بلا یې کباب، بیا زنګ ونه وهې. ته ودرېږه چې دا نمره دې بلاک نه کړم، لتا بل رقم نخلاسیگم.
وانجلی
اموره
داده پلار موبایل ده زنگ نتیره وی خدای ده خیر کی
مصروفه ببی
نو پویگم دامی اشلام زل دی چه زنگ ورتا وهم چه یو زنگ تیرسی بیاوای مصروف دی
تراکا
داده وقت
دا خو می پلار بلا کریه انترنتی تا علاقه در کرده
دا چه وی وقم اقلی
ریختیا ویم
وز دی ما زنگ نو ورزی
نه پر دیر فرمایشونو دی پتان که آخری بلا کری
نو چه دا سدا تا غوطه تا زنگو وها چه آقا دی پلار تا زنگو وهی آور تا وو وی چه دی لال آقا دی واده تا زی او کنزی
خموری
بله آورم لوری مرد سوایی لار با جو خو گوری که دهیغه فرمایشون تاسی وایی نو بیا تاسیم بلا کهوم او
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه خستون کې و صادق سپینغر هارون ګلزاد برای افغانپور سپوږمۍ حیا اوریاخیل او زهیلا زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 لسیاویا کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3